په خبر کې د سهار لس بجې شروع دین کو د مشال رادیو د خبرونه په دوه مګړه کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار درورو خبرونه له انیسه اجمل اوګ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په جلال آباد کې پر انسان مرګ برید شوی چې پکې درې تنه وشل شوی دي. نن په خیبر پختونخوا پخانی او قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی، او د سویټزرلینډ په غرونو کې د دویم نړیوال جنگ د مودې یو الوتکه غورځېدلې چې پکې شل تنه وشل شوی دي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې درې افغان سرتیري وشل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوګیاڼي بیگانه وخته مشال رادیو ته ویل چې تېر ماښام د جلال آباد اخر بیسدو پل ته سیرما د ملي اردو په چک پوسټ ځانمرګي برید وشو چې پکې درې سرتیري وشل شوي او دوه سرتیري او یو ملکي وګړي پکې زخمیان شوي دي. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والم تېر ورځ ننګرهار ته تللی وو او د وروستیو پیښو له متاثره کورنیو سره لیدلې دي. نوموړي په دغه مقام شال رادیو ته ویل په ننګرهار کې د نامنې د مسئلې به له ولسمشر اشرف غنی سره شریکوي. چارواکي وایي نن په خیبر پختونخوا پخانی او قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو سي درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرون ناوخته په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د صوبې په 1400 سیلو کې به له 1.5 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه سي د فاټا سیکرټریټ د پولیو مخنیوي څانګې لخوا بیګانه وخته په یو بیان کې ویل شوی چې په 2 سیلو کې به شاوخوا 8 لک ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. هلته د بلوچستان چارواکو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په 1900 ضلعو کې د پولیو ضد مهم پر مهال به له 1 لک څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د پخانیو قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر ویلي په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصدارۍ نظام ختمولو ضد به غونډه کوي. د خاصدارو د کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشال رادیو ته په یوې مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅ کلام د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې پکې د قبایلو صلاح شامل نه وي.
روان هم تاریخ په باب خیبر کې د ټولې فاټې چې کوم صوبیداران دي او نائب صوبیداران دي دا به الته راځي، نو دا به حتمی فیصله کوي. او چې زموږ سره به حتمی فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي، نو داسې لایعمل یا داسې قانون سازی باندې زموږ اعتراض هم دی، شک هم دی، او دې ته تیار هم نه یو.
تیر ورځ د پاکستان پر رسپانو کې د خبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې د دستاویزاتو په حواله خبرونه راغلي وو چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې 4000 خاصدار به تر ګولډن هینډ شیک پالیسۍ لاندې له دندو لرې کوي او د خاصدارۍ نظام به ختموي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي به نن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال خپل مشر عمران خان نوم د وزیر اعظم د عہدې لپاره منتخبوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند د بیان په حواله وایي د پارلیمان د آزادو منتخب شوو غړو د شاملېدو وروسته د تحریک انصاف ګوند د پارلیماني غړو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. نوموړي زیاته کړه د خصو اقلیتونو اتحادیانو له شاملېدو وروسته به دا شمېره 1500 ته ورسېږي. نن په پېښور های کورټ کې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي وشل شوي زده کوونکي مشال خان په بښنه کې د سنو ککړو کسانو د ضمانت اورېدنه کیږي. د مشال خان د پلار وکیل فضل شاه اډوکیټ پر ناوخته مشال رادیو ته ویل دوی لا په دې اړه عدالت ته وکالتنامه نه ده ورکړې. نوموړي زیاتوي
دری کسان که تاسو ته یاد شي کوم چې دې کیس کې مفروغان ضمانتونه خارج شوي وو د انسداد دهشتګردۍ عدالت نه، هغه کسانو اوس ضمانت دپاره درخواستونه ورکړي دي هایکورټ ته. دا هغه ضمانت کوم درخواستونه چې دي هغه درې ملزمانو کې یو ملزم طرف نه لکه دوه نور هم کړي دي، درېیم به مس کړی وي، هغې کې عدالت راغوښتي وو.
مشال خان د 2010 کال په اپریل میاشت کې په عبدالولي خان یونیورسټي کې بلوګرو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلې وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې د هغو خبرونو په اړه اندېښمن دی چې په ایران کې د احتجاجونو پر مهال ایرانی چارواکو د بې وسلې وګړو سي تشدد کړی دی. د تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د اقتصادي بحران سید احتجاجونه پیل شوي دي. مایک پامپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، امریکا د رد عمل د ویرې بغیر د ایران د حکومت د درغلي او بد سلوک سي د ایرانی وګړو د احتجاج د حق ملاتړ کوي او له ایرانی رژیم غوښتنه کوي چې د خپلو خلکو د بشري حقوقو احترام دی وکړي. د ایران میډیا وایي چې په کراچ ښار کې د احتجاجونو پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو احتجاج کوونکی وشل شوی دی. چارواکي وایي د انډونیشیا په لومبوک جزیره کې سلسله راغلی چې پکې لږ تر لږه یو نوي کسان وژل شوي او سلګونه زخمیان شوي دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت وښودل شوی دی. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو پر مهال د مرستو ادارې ویاند ویلي د زلزلې له وجې په ماترام ښار کې زیاتره ودانۍ متاثره شوي دي او د ښار په ګڼو سیمو کې بجلی بنده شوې ده. د زلزلې ټکانونه په بالی کې هم محسوس شوي دي. د سیلګرۍ لپاره په مشهوره سیمه لومبوک کې وونه وړاندې هم زلزله راغلی و چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وشل شوي وو. او اخیری خبر دا چې چارواکي وایي د سویسرلند په غرونو کې د دویم نړیوال جنگ د مودې یو الوتکه غورځېدلې چې پکې 40 تنه وشل شوي دي. د سویس حکومت یوې بیان دی انیتا سنتی پرون یوې خبري غونډې ته ویلي د پولیسو په وینا په الوتکه کې 40 تنه مړه شوي دي. نوموړې زیاته کړه په دې اړه پلټنې دوام لري چې ولې د الوتکه په غرونو کې پرېوته. انیتا وایي په الوتکه کې 11 سړي و نه ښځې وې چې پکې زیاتره کسان د سویسرلند وو او یوه د آسټریا جوړه او د الوتکه د جرمنی یوې ادارې جوړه کړې وه چې د 1939 کال د مودې وه. د خبرونو پای
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. تیر ماښام د جلال آباد د سودو پلته څیرمه د ملي اردو پر چک پوسټ شوي ځانمرګي برید کې درې تنه سرتیري وژل شوي دي. له نن څخه په خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو همداراز پخوانیو وو وړو قبایلي سیمو کې ماشومانو تر پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. هم د پخوانیو قبایلي سیمو د خاصدارو ځواک د اتحادی مشر وایي د زرګونه خاصدارو له نوکرایو څخه د فارغولو ممکنه حکومتي اقدام به دوی ته د منلو وړ نه وي.
دا څه لای عمل باندې زمونږ اعتراض دي. زما خاور د په زور نه دی ولې چې دای په مو بل جبر قانون لګوي.
پاکستان تحریک انصاف چې په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅه کوي وایي د ملک چلولو لپاره 12 ارب ډالر پورته اړتیا لري. د دې ګوند یو سینیټر هیله مند چې غربي نړۍ همداراز مسلمان هیوادونو باندې پاکستان مرستې ته حاضر شي.
وستوم دا وړي نور ملکونو دا وړي چې په پاکستان کې سټیبلیټي راشي. پاکستان ته څه مشکلات چې دغې کې ور سره دا ملکونو امداد کوي.
او د دې ونې په ستونزې او سرکار خبرونه کې اوري چې د اورګزو د میشتې میلې سرکاري روختون ولې تړل شوی.
دا ویانو کمره غلط ده او اپریشن او سامانونه نشته او نور تکلیفات دي. د مو احتجاجن د هسپتال باندې
روخانه مستقبل 19 پروګرام هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ته پراشو د تیر مخم د جلال آباد خار بیسودو پلتا چیرما د ملی اردو پر چک پوست ځانمرګي برید شوی او د ملی اردو درې تنه سرتیری په دغه برید کې وژل شوی او دوه تنه نور سرتیری او همداراز یو ملکی بګړې په دغه پیښه کې ټپیان شوی دي. له جلال آباد زموږ خبریال معلومات راکوي.
د یکشن بی په مخام د جلال آباد خار لومړی ناهی اړوند بی سودو پله تصویر ما د یو پلی ځانمرګي برید له عمله د ملي اردو درې تنه سرتیری وژل شوی او د دوه سرتیرو په ګډون درې تنه ټپین کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانې وایي چې پلی ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د تلاشۍ په محل کې د ملي اردو په سرتیرو او په ولسی خلکو برید تر سره کړي، خو د ملي اردو یو تن سرتیری ترې غېګه چاپیره کړي او د خلکو لګنی ګونی څخه یې سندې ته کړې چې بریدګر په ځان پورې چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده او یا د مرګ ژوبلې رامنځته کړې. خوګیانې وړاندې وایي
د بیسودو پل څیرمه د ځانمرګي برید په پیښه کې د ملي اردو درې منصوبین چې یو افسر وو دا په شهادت رسېدلی دي او د یو ملکی وګړي په ګډون درې نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د یادولو ده چې د جولای په 1.5 نیټه هم د ننګرهار د کډوالو چارو او بیرته راستنیدونکو ریاست پر ودانۍ برید شوی و چې له امله یې 15 تنه وژل شوي وو او 15 نور یې ټپیان کړي وو. خو د تیرو شپږو ورځو راهیسې د جلال آباد ښار امنیت د نورو امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ملي اردو منصوبینو ته سپارل شوی و چې ورسره خلک د ښار په امنیت ډاډمن شوي وو. خو پرونۍ پیښې یو ځل بیا په خلکو کې د بدامنۍ اندېښنې سیوا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه د جلال آباد ښار د امنیت ساتنې لپاره یو ځانګړی قطار رسیدلی چې د تیرې شپې راهیسې یې په دندې پیل کړی دی او د جلال آباد ښار د یوې برخې امنیت ساتل هم ورسپارل شوي دي.
زیرابار زمون خبریال په ننګرهار کې په پرلپسې ډول د خونړیو پیښو وروسته د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په روانه ولایت کې ننګرهار ته تللی و او د وروستیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ تر څنګ د دې ولایت د امنیتي وضعیت د جاج اخیستنې په خاطر یې له خلکو سره ناستې هم وکړې. نوموړی وایي د ننګرهار د نامنۍ په تړاو به ځینې مسایل له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې شریک کړي. زمون خبریال شاه محمود شینواري له زاخلوال سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ننګرهار ته دغه د سفر په تړاو پوښتنه ترې کړې ده.
خپله د دې ولایت یم ولس مې دی د دوی فاتحه او غم شریکي زما حق په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې نه خپل غږ اوچت کړی و. بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه تره امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته.
پرنسپل شوی چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو ځانګړي ناسته بل ولسمشر سره ولول یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدل زه به وینم انشاءالله تعالی. زه به ورسره خپلې اندېښنې او په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت هغه به زه ولسمشر سره شریکم.
دا چې ستاسو در نه دغه مسایل شریکیږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی؟ دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه یو هم که وینه ویم ښکاره دي، ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار د فشار لاندې راشي، ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی، نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به ووایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هغه څوک غواړي چې خپل خپلوان په یو چوکۍ او دغه کې اوسي. ګیر یو قرباني چې من هیڅ ننګرهار هر ننګرهار خصوصي مطرح ننګرهار دي لپاره ورکی، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي، پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي. او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې اوسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري. نو دا یو فاکتور دی په ننګرهار کې، هدا به جدي ونیول شي.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې بیت شي وي ستاسو په نظر نه دي شوي، هغه اقدامات چې بیت شي وي
د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی، هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري بیا نو زم د دوی د ډلې نه رضایت نه لرم. او حقیقت دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي، هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي، او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو د شاه محمود شینواري مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد محکمې چارواکي وایي چې لنن څخه په صوبی په شپاړو ضلعو همداراز په پخوانیو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین پیل کړی دی. دا چارواکي وایي چې د دې د کمپین موخه دا ده چې له خیبر پختونخوا همداراز پخوانیو قبایلي سیمو څخه د پولیو وایرس خاتمه په بشپړ توګه یقیني کړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي د مرکز نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې د شپږ دېرش لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی. د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د محکمې مشر اکرم خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په نیم قبایلي سیمو کې په اول ځل د هغوی محکمه د دې کمپین څارنه کوي او دا خصوصي کمپین یوازې په هغه سیمو کې ترسره کیږي چرته چې د یادې ناروغۍ د وایرس د خورېدلو خطر دی.
دا صرف هغه مخصوص ډسټرکو کې یا د یو مخصوص ډسټرکټ په یو مخصوص یونین کونسل کې وي کوم ځای کې چې لکه موږ سره د وایرس د خورېدو یا د وایرس د موجودګۍ خطر وي. په شپاړسو ډسټرکو کې دا کمپین د خیبر پختونخوا کې څنګه چې زمونږ د ایکس فارټ او د خیبر پختونخوا چې مرجر روان دی یو فار چې څو نوم دا زدي کمپین چې کوم دی نه به زمونږ شټل ډسټرکټ سره یو ځای کېږي د دې ډیټا به موږ راځي.
د ای پی آی ډایرکټر اکرم خان وایي ډېر وخت کېږي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغ ماشوم نه دی رامخته شوی ولی په دغه خطر باندې په مکمله توګه قابو نه دی موندل شوی.
ټرایبل ډیسټریکټ چې کومه سی دی پاری کوم د ګوتشت کو کارونه نشته اور 2017 د جولای نه پاتې کوم د خیبر پختونخوا کې اون تر اوسه پورې تقریبا کال برابر شو چې په دې کې اون د پولیو سره یو کیس مخه ته نه راغلی. خو که چېرې بل مختمو وګورو چې زمونږ کوم نړیوال انتظام په لري هغه په دې کال کې زمونږ په پنو کې یو ځل پازیټیو شو بدل په کوهارت کې پازیټیو شو پشاور زمونږ پازیټیو روان دی لکه دا ښیي چې وایرس موجود دی.
بلې خواته د فاټا سیکرټریټ د پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر نه د خپل شوی بیان تر مخه د پخوانی قبایلي سیمو د اتو لکونه زیاتو ماشومانو ته به په درې ورځني پولیو کمپین کې واکسین ورکول کیږي او په قبایلي سیمو کې د دې درې ورځني کمپین لپاره 1450 د پولیو واکسین ورکوونکي ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په قبایلي سیمو کې د پولیو اخیرنی کیس په 2018 کې د جولای په 28 نیټه په جنوبي وزیرستان کې رامخته شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پخوانی قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو وروسته د خاصدارو اتحادیې د حکومت لخوا د خاصدارۍ نظام ختمولو پر خپرو شو خبرونو اندېښنه ښودلې. د اتحادیې په دغه لړ کې له خپلې خوا د یوې تګلارې ټاکلو لپاره د صوبېدارانو او نایب صوبېدارانو یوه غونډه رابللې. د خاصدارو د اتحادیې مشر سید جلال وایي د حکومت هیڅ یوه داسې پالیسي به ونه مني چې د زرګونو خاصدارو نوکرۍ په خطر کې اچوي. نوموړي دا خبرې د مشال لډیو د خبریال غلام غوث سره په یو مرکه کې وروسته لاغې کړي چې تېر ورځ په پاکستاني ورځپاڼو کې د خیبر پختونخوا د کورونا او چارو محکمې په حواله خبرونه خپاره شول چې حکومت زرګونه خاصدار ګنې له نوکرۍو فارغوي. راځئ دا مرکه واورو.
چې د کوم پاتا سیکرټریټ نه بیان راغلی و هغې کې دې دا واضح کړي وي چې خصادار لیویز او ملکان سیسټم چې کوم دی دا به په انضمام کې په دې اثر هم نه پرېوځي هم پر ریکارډ ده. نو د کوم نن بیان چې دې ورکړی دی د خصادار ځنې فارغول او ځنې دې خبرې او ځنې دې خبرې د خو یک دم خصادار فورس مسترد کړ او دې دپاره لا یې عمل دا دی چې پر روان نه هم تاریخ په بابی خیبر کې چې د کومه اسټیډیم دا په دې باندې به د ټولې پارټۍ چې کوم صوبېداران دي او نائب صوبېداران دي دا به الته راځي. نو دا به حتمي فیصله کوي او چې زمونږ سره حتمي فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي نو داسې لایې عمل یا داسې قانون سازی باندې زمونږ اعتراض هم دی شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
سید جلال صاحب نو تاسو څه وایئ په دغه پالیسۍ کې دیو تاسو بالکل اوباسی آیا کپرس کراس تاسو د خاصدار ځواکونه په پولیس کې زمکینو هغه ته بیا تاسو تیاری کسنګ
47 نه مخکم د خاصدار وجود وو او چې پاکستان کله جوړ شو بیا هم خاصدار دی پکې 47 نه بعد د یو خاصدار دوه دوه پینسن دوره کیږي. نو حکومت سره به په خزانه کې دومره روپۍ وي چې دې ته به پینسن ورکړي که خلیفه مخه خواب ورته وایي که په مخه خواب نو د خاصدارو چې څومره شهدا شوي دي هغه خاندانونه به مونږ د موجوده خاصدار ته پیغور نه راکوي. مونږ به هر یو عمل د پاکستان منو خو چې په سلام مشوره وي او که دای په ما د لاندې نه لګوي او کوم قانون راته جوړوي نو زه ما ملک زما خاوره د په زور نه ده نیولې چې دای په مو بل جبر قانون لګوي.
او خاصدار چې کم دی په پخوانی قبایلي علاقو کې د ستاسو تعداد به څومره
تقریبا 18,000 خسادار دی دا یو نو کری چې کومه د په 5-10 خاندان باندې ده د په لکاو حال د دینه جوړیږي او په دې تنخواه صرف د دې د خوراک او خاک الله پاک دا یو ذریعہ د خسداری سیستم یې ورکړی دی چې تر اوسه پورا په خپل ټوپک په خپلې کپڑے بغیر صرف تنخواه خسادار ته ملاویږي بغیر له تنخواه نه د ریاست نه دې ته هیڅ مراتم نه دی ملاو هغې باوجود دې د دهشتګردۍ او د ټول څه مشکلات باوجود
نو په دغه پالیسۍ کې دوی څه ویلي دي چې لکه دوی له پینشن ورکوي که ګولډن هینډ شیک به ورکوي څه ویلي دي
ګولډن هینډ شیک مقصد په مخه خا نو دا هم نا انصافه دي چې 4,000 اوس په 4,000 کې به څوک دي ډېر زیات خسادار کې قیمت دي او اوریج دي نو اوریج مقصد دا دی چې ته په مخه خا نو دا که انضمام وي چې د خلکو د خولې نه یو یو غچن وړې ده اوباسي نو دا خو یو خسادار ته نه زه به حیثیت یې چیرمین او به حیثیت یې زه قبایل دا وایم چې دا ټول قبایل ته هم قبول نه دی
د خاصدارو د اتحادی له مشر سید جلال سره مو د غلام غوث مرکه اوریده
دا مشال ریډیو ده
د جولای 15 متر ټاکنو وروسته د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان اوسیدونکي هیله مند دي چې نوې جوړیدونکي حکومت او د دوی منتخب غړي به د سیمې د ستونزو حل ته لازمه توجه وکړي د دوی په خبره د سیمې خلک جګړو او کډوالۍ ځپلي او د ژوند بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري د سیمې څخه د قومي اسمبلی یو ګټونکي بیا وایي د خپلو خلکو محرومۍ ورته معلومې دي او د هغوی د حق لپاره به آواز پورته کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د خیبر قبایلی ضلع لره پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې دغه حلقې نه منتخب شو د پارلیمان پخوانو غړو ورسره خپلې وعدې نه دي پوره کړې بې کورۍ او جګړو ځپلي او لا هم د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي او اوس چې د جولای په 15مه ټاکنې وشوې او نوې غړي منتخب شول نو باید خپلې سیمې د خلکو ستونزو ته د پام وکا د تیرا میدان یو تن ګلزار اپریدی په دې حق مشال ریډیو توای
دا کم کورونا شوی دی آغا بالکل دی نش برابر دی تعلیمی ادارے نشترای صرف دی مونږ دی دربی خیل او مدرسہ رو جامعہ محمدیہ دربی خیل بار کم بار خیل پدا کې صرف مونږ ارزی تاور دی پنځم پیر سکول خایو دی مشمونه پر ادغه پورا چې دی مونږ د خال دی تعلیم نړی روسته پوت شوی دی پدا لوکا کې اسپاتولونه نشترای دغه لوکې دی پورا دا کم خلک وټا کړل شول چې دا ډیر خکورونه او کی
د تیرا میدان فضل واحد دی وایي چې هلته په تېرو وختونو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله د دوی هر څه ویجاړ شوي دي
لیمو تعلیمی ادارې ویرونې دي جوماتونه ویرون دي لیمو مدرسې ویرونې دي لیمو الوکا ډېره پسمنده پاتې ده لیمو مینګون چې روی شي بس وروره ودې وکړي او لوړ شي او 15 کاله پس بیا یې مصره ملاقات کېږي جو ته خلکو خپل کورونه په خپله جوړ کړي وو نو چې سروې والا روغ چې چا کور ویرون پاتې شوی و هغوی ولیکل و بقایا چې چا جوړ کړی و په خپلو پیسو باندې هغوی لیکل نه کول و چې دا تاسو جوړ کړی رہے و بس دا مو نه شو لیکلی نو تقریبا چې 18-20% خلکو لیکلي دي او بقایا خلکو په خپله نفقه باندې جوړ کړي دي
د خیبر د تیرا میدان لالجان پردی وایي
سمرا ژوند د موږ د ټول د مسایلستان دی زیاره د موږ دلته د یو بود اسخلو دومره سخت تکلیف دی پټی داسې دی چې دا خو د یخ لوکادو یخ یونس یخ خور او بیا غا چې کله یخ پریک دی نو چې کوم پټی روغ وي غم رو ویرون شي بل د وډوک اسپاتول وته وي یغا د بیچو وته وي یغا بوند به دو چاله تن خو غونم ورکې مطلب ډاکټرون بیم په بوند وي خو دلته موږ په دغه درې میاشتې کې خو زه دلته وسن ستر کې غړوم چې په د درې میاشتې کې مونږ ډاکټر لیدل دی نه مې په کې دوی لیدل یو
د خیبر قبایلی ضلع د باډی او تیرانا منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی وایي چې د باډی او تیرا د خلکو د حالت او محرومیو نه خبر دی او دې دواړو سیمو ته به پوره پام کوي
انشاءالله میدون خل دی انتظار کوي دو دې موږ سره مرستې وکړي والله تعالی دې وکړي چې هغو خلکو دا مسالې په ترجیح بنیادونو باندې حل کړي دو موږ له الله توفیق روږي
د تیرا میدان نه د بدامنۍ له وجې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي
ټاکل شوی د مردان د عبدالعلی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د قضیې یو بل اورېدنه نن په پېښور هایکورټ کې وشي مجید بابر تفصیل راکوي
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړو هغو کسانو چې سمو د مخکې پولیسو نیولي وو د ضمانت اورېدنه باندې نن په پېښور های کورټ کې کیږي. تیر ماښام په دې اړه د مشال خان د پلار اقبال لالا وکیل فضل شاه اډوکیټ وویل
درې کسان کوم چې دې کیس کې مفروغان ضمانتونه خارج شوي وو د انسداد دهشتګردۍ عدالت نه. هغه کسانو اوس ضمانت لپاره درخواستونه ورکړي دي های کورټ ته. دا هغه ضمانت کوم درخواستونه چې دي هغه درې ملزمانو کې یو ملزم طرف نه لکه دوه نور هم کړي دي درېم به مس کړي وي. هغې کې عدالت راغوښتي وو د کې مونږ به خپله وکړهنامه داخلو ریکارډ به بیا ګورو او دې کې به کاروي کېږي.
د مشال خان په وجنه ګڼ شمېر کسان تورن شوي ول او بیا په هریپور کې د یو عدالت لخوا یو کس ته د مرګ، پنځو کسانو ته د عمري قید، ځینو ته د لږې مودې د قید او ځینې بیا خوشي شوي ول. په دغو کې د ځینو خوشي کړل شوو وکیل نوید احمد وایي چې دا مهال په دې ګڼ شمېر اپیلونه، کاونټر اپیلونه، د سزا د کمښت او زیاتوالي درخواستونه د عدالت مخې ته دي.
شوی چې کوم کسان سزا شوی دي د هغې خلاف چې کوم دی نو خو هغوی په خپله باندې به خامخا اپیل کوو چې سزا شوي. کوم کسان کم دین کم سزا شوی دي نو دوی سره کاونټر اپیل کړی دی، سټیټ سایډ نه هم شوی دي او هغه پلار سایډ نه هم شوی دی. که نه کوم کسانو چې اکویټل شوی دي د هغه خلاف هم سټیټ دی اپیل کړی دی. که نه چونکې اینټی ټیریزم کورټ دي دې وجه باندې سزا شوي، ادروایز په فایل باندې د دین کا آرډینری کورټ سو عام نو بیا به دوی ته هم سزا نه وه شوي.
که هم د مشال خان پلار وایي چې د زوی په وجنه کې ککړو کسانو ته د انصاف د معیار مطابق سزا نه ده ورکړل شوې، خو زیاتوي چې مایوسه نه ده.
پاکستان کې خو دې خبرې تصور چرې نه دی شوی. مطلب دا دی چې مونږ ته به ګینی انصاف ملاو شي. که نه انصاف نه مرا کوي خو مثال په تور باندې نو مونږ خپل جدوجهد جاري ساتو.
د مشال خان په وجنه کې 50 کسان تورن کړل شوي وو چې پکې صابر معیار، مفرور او بیا یې ځان پولیسو ته حواله کړی وو، خو اظهار الله عرف جان، اسد کاټلنګ او عارف خان د مردان پولیسو نیولي وو. په دغو څلورو کسانو به مقدمه د پېښور د ترهګرۍ په عدالت کې چلول کیږي.
د مجید بابر رپورټ د پاکستان. تحریک انصاف ګوند مخکخان وایي راتلونکي حکومت به شاوخوا $12 اربع پور ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې پخوانی حکومت د $2 بلیون د قرضې خبره کړې وه. پوښتنه دا ده چې ولې حکومت دومره لوی پور ته اړتیا لري او د پاکستان راتلونکي حکومت به اقتصاد څنګه په خپو دروي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د فرخندې اسد دا رپورټ ولو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د پخوانی حکومت لخوا د اخیستل شو قرضو له وجې اوس پاکستان ته تر $200 بلیون نورو قرضو ضرورت دی او د حکومت په لومړی کوشش دا وي چې د چین په شمول د نورو ملګرو هیوادونو نه قرض واخلي.
چاینا شته، مسلمانان ملکونه شته، ترکی شته، نور ملکونه شته. نو دماغ نه دا بدی مینج کړی شي سدونه سد دغه نه دی. نو ویسټ هم دا غواړي، نور ملکونه هم دا غواړي چې په پاکستان کې سټیبلټی راشي ټینګاوي لپاره، چې نور پاکستان ته څه مشکلات ټینګاوي کې ورسره هم دا ملکونه امریکا، برطانیا، یورپ، مسلمانان ملکونه، چاینا، رشیا امداد به ورسره کوي په هغې کې. نو دغه شیان به ورسره په اقتصادیاتو کې مرګرتیا کوي ځکه چې بغیر پیسو نه خدا کار نه چلی.
د تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشر اسد عمر د دیرې جمعې په ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی به کوشش کوي چې دغه قرضې زر تر زره واخلي ځکه چې د وخت تیرېدو سره ممکنه ده دغه مسله نوره هم پیچلې شي. بلخوا د اقتصادي چارو څېړونکی مبارک زیب وایي د تیرو قرضو د شرطونو پر دغې د سود او د بیا ورکولو د نظام له وجې هم د اخیستل شو قرضو بیا لوړ شي.
قرضې تیر شوي 15 کالو کې دونه زیاتې بڑاو شي. د دې قرضو ریټایرمنټ مې په دې باندې چې کوم سود هم ورکو دي د دې لپاره پیسې پکار دي. آیا اوس به د حکومت سره دوه آپشن دي؟ یو آپشن دا ده چې آیا هغه فرینډلی کنټری ریکوست کوي که هغه نه کیږي نو بیا د دوی سره سیکنډ آپشن دا ده چې دوی به آی ایم ایف ته ځي او ظاهره ده چې د آی ایم ایف څخه قرضې اخلي. د هغې خپل کنډیشن دي، هغه کنډیشن بیا په عوامو باندې اثر راځي.
د اسلام آباد د قاضی اعظم پوهنتون د اقتصادي استاد معراج حمید ناصری وای د داسې فکر نه کوي چې ګنې را روان نوی حکومت به په لومړیو سلو ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او زیاتوي.
لکه د تحریک انصاف حکومت کرا هم شي دا به دومره سټیبل نه وي چې لکه د بهر کم زمونږ خلک دی هغه پیسې راولېږي یا زمونږ اکانومی د خپل سترانګ شي. نو ما ته خو پاسیبل ښکاري نه، خو بیا هم چې بیسټ مینجمنت سټریټیجیز ښه جوړ شي نو کېدی هم شي، خو ریئلیسټیکلي دا پاسیبل نه ده. پاکستان چې کوم چلېدلی دی نو دوی آی ایم ایف نه، ورلډ بینک نه، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک تھی چائنا ہم خبر روانی دی چائنا ہم چار ارب ڈالر بہت منگا ورکو میکسیمم دی بدا ہم دغه آئی ایم ایف نہ یا ورلڈ بینک نہ
د اقتصادی چارو سیڑن کی وای ک پاکستان زیادہ قرض واخلی نو ممکن دا چ په هیواد کې گرانی هم زیات شي او په خلکو نوی ټیکسونه او لګول شي. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای په هیواد کې با گرانی او بے روزگاری ختم وی او زیاده توجه با اقتصادی پرمختګ تا کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خبر کې د سحر لسنی می بجې شروع دن کو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز لانی سي اجمل اور.
ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی بیګانه وخت مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د جلال آباد ښار بهسودو پل ته سیرمه د افغان ځواکونو په چیک پوسټ ځانمرګي برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او دوه سرتیري یو ملکی وګړي پکې زخمیان شوي دي. نن په خیبر پختونخوا پخانیو قبایلي سیمو بلوچستان کې د پولیو سدرې روزنې مهم پیل شوی دی. د پخانیو قبایلي سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر ویلي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو وروسته د خاصدارۍ نظام ختمولو ضد به غونډه رابلي. د خاصدارو د کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشال ریډیو ته په یوه مرکه کې وویل د دې سیمو په اړه به هیڅکله هم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې پکې د قبایلو رضا شامله نه وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بانن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د خپل مشر عمران خان نوم د وزیر اعظم د عہدې لپاره منتخبوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند ویان په حواله وایي د پارلیمان د آزادو منتخب شو غړو د شاملې دروستو د تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړو شمیره 1500 ته رسیدلې ده. نن په پېښور های کورټ کې د مردان عبدالولی خان نوښته وشل شوی ستکون کې مشال خان په وژنه کې د سنو ککړو کسانو د ضمانت اوریدنه کیږي. مشال خان د 2013 کال په اپریل میاشت کې په عبدالولی خان نوښته کې بل وګړو کسانو وشلې وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هېواد یې د هغو خبرونو په اړه اندېښمن دي چې په ایران کې د احتجاجونو پر مهال ایراني چارواکو د بې وسلې وګړو ضد تشدد کړی دی. که تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د اقتصادي بحران ضد احتجاجونه پیل شوي دي. او چارواکي وایي د انډونیشیا په لومبوک جزیره کې زلزله راغلې چې پکې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او سلګونه زخمیان شوي دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت وښودل شوی دی.
د خبرونې په پاتې برخه کې ورودونکو تاسو دوه هونیس پروګرامونه به ووري روخانه مستقبل او ستونزې او سرکار. اول د روخانه مستقبل خبرونه ورو چې زمونږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده، خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په ګاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکو احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې زه کمانډر وم د ټول سکول. هغه سره سره ما په کې د لپیاتي د چې دعا وایي سهار ټیم کې دا به مې کوله، اسمبلی به مې کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کې، سکاوټ کې د والیبال په کې کپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دونه زیات قابل لوم خو بیا هم داسې سیکنډر پوزیشن باندې بیا هم راتلو فرسټ باندې راتلم خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټېډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېد او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي یو شو ما د ډاکټرانو دا خبره وکړه نو دوه کالو پورې خو بس ما سره ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې وس خراب و ما ویل چېرې زما څه خیالات و راو شو راسره نو مې په دې ویلچیر کې وزه اوس داسې تور وکړم چېرې زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی و چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیس فور کې دغه هسپتال دی اوس هم په کې فیزیوتراپي کې د دغه کسانو هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل دغه پیرالایز وکتل نو ماته یو قسم حوصله مېلو شو. هلته سایکاټرست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وایي چېرې ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټکنیک وښایي په دغه هسپتال کې چېرې اوس په ځان څوک مړکولې نه شي او په بل به ځان بوشتېم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پریښی و خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ یر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو وروریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دغه کې هم څومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو نو ما ته دومره همت او حوصله پیدا شوه ما یاره دا خو چې دې دونه خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما رستو نه دي کتلي او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړو چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کوبول او بیسک اوس خو ورکې نوي نوي دا سی پلس پلس او دا شینه راووته ورسره ورسره دې کې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم لګي فایل ته دي زموږ نه د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوس پورې د پی ټی سی ایل کې نوکری یم او خپل جاب کوم زما د سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د لوبو سره زما زیات شوق و. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې هغې کې د سیالکوټ یو کس ومان اوس هم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویلچیر کې. نو ما ویلچیر دا خو چې دې ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړو د ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نیشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیدرآباد کې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پایو په 2003 کې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې اوس پوری په حیدرآباد کې کې دا نیشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نیشنل چمپیون. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې آسټریلیا هم تر ټیم نه مې یو میچ ګټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړی وو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم خدای مې لو کول.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغوی ته په خپل پیغام کې نوموړی وایي
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورس کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لاره کولی شي. کوم زمونږ په ملک کې دا حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا اول حل کړي او بلکې مونږ چې خپله یو قدم نه اوچت کړی نو دا حالات څه شي بدلېدی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس ناروغ شو غیبت شو دغه شیونه مونږ ځان ساتو بلکې دا ډېر لالچ هېرس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه پکار دی چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې اوجر زما سبق زما په مضغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دي زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټرینینګ دي خو کېږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بعزت تیر کړي بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیری نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې څوارلس کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلی او په خپو معذوره شوی دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې بواورې کې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي پکې د ځان لپاره د پرمختګ لار وباسي. په دې خبرونه کې مولدا سي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني معذوري لري خو داغي باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغۍ لوجې په دواړو خپو مازور شوې ده. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کومو مشکلاتو نه تیر شوې ده په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل
زبس کوته چې پینځه قدمه مزل اړه مجنه زو اته کېنه سم ما به د موکرا بیا به زسکول ته روان شوم جی بیا به روان شوم بیا به لړم لږ بجې سکول ته ورسېم زمانه به اسنلی شي وا او زه به دې لیټ ورسېدم بیا به زه بهر ګیټ کې ولاړو مې چې کله اسنلی ختم شو هر سړی به خپل خلاص ته لاړو زه بیا به قلاره لاړم بیا چې به کله جی ریسرچ شو جی نو باقي کې ما به بهر نه شم راوته چې څوک را ډېره نه کې څوک ارتاو نه کې اوس زما جی سر شپاله زه ستج دې به کې ما چې کله راتاو شم جی زما سر مات سی بیا چې بکله زما د سکول چټی شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زما کله سکول کې زما ګراوند نو بیا زما چې بکله اگزام نو بدر انټ بو د قسمتې نه زما راکټ ته پړوي هم نه وینو اندر پیاو د درګي اندر پیاو هغه ته بس هټې نه شم زه دریو ملګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وختم نو بیا ورا کوی دی نه شم بیا به او را کوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما دا سبق ولې په ډیره غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راغلی چې پاکي ما سبق ورې.
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیپ شو بخوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
الحمدللہ ما درس تر دا وعده کړو چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم او فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه کړی زم نن یو هسپتال کې ناشې ما دا غینه تنخان نه لمه دا زما درې مې مېستا فری اف کاست کار کوم فری اف کاست مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل ډیفل سیستم دی چې کوم روح خلک دې اغینه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او دې مختلف ادارو ته هغه ورکوم او اغي جاب ګورم. دې سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق وایم او دلته کې دی
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول نفس افعال دی خپل ځان پیژني جری خپل دوست او دشمن پیژني او غټه خبره دا ده چې دی خپل طاقت ته ځان خبر کی پختن قوم څونه طاقت دی دی عملی کاتي شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټری کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل لکم عزت او خبر کوي مونږ ته هم هغه شان دی مقام حاصل شي اخر دې مونږ ته ګوډ شل بنوم نوې او مونږ ته دغه قدر او دغه عزت راکې چې کوم په فارن کنټری کې حاصل دی.
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خیګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1212. دا شمیره تاسو ته بیا تکراروم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو اوس ستونزې یو سرکار خبرونه درته ورو دا پروگرام مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو په میشتي خېلو کې هغه یو سرکاري روختون چې په 2018 کال کې حکومت د ترډ پارټي پارټنرشپ لمخه یا غیر دولتي ادارې مرستا په اډوانس پیمنټ یا مالی بیانه ورکړې وو، تیرونه یادې ادارې د ولس لپاره بند کړی دی. مرف اداره وایي چې حکومت ورته مخکې د مصرف پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه یې یوازې اوس د ایمرجنسی سہولت ساتلې او نور روغتون یې بند کړی. دا چې حکومت ولې د یاد روغتون لپاره د لوزنامې له مخه پیسې نه ورکوي، همدغه د نن خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ایمرجنسی سروسز اور نور ایکٹیویٹی بعد بجٹ ریلیز کیو تو پوری بنی.
د اورغزو د میشتي خېلو روختون د بندیدو په دې موضوع زموږ همکار طارق اورغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د اورغزو د میشتي میلې په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکی عبد الله اورغزي مشال لډیو ته وایي هلته ورسره دومره فنډ نشته چې تر یو سل او یو پرې ډاکټرانو او نورې عملې ته معاشونه ورکړي او بندې روغتيایي چارې پر مخ بوزي، نو ځکه له منګل ورځې راهیسې پر احتجاج دی. بلخوا د مشتی میلې ځای اوسیدونکي هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناست ول، او هلته د چهارشنبه په ورځ له سهاره تر ماسپښینه پورې د ډبوري غلجو او خیبر ته تلونکي مرکزي لارې تړلې وه. ځای اوسیدونکي شوکت رحمان وایي د روغتیايي کارکوونکو پر احتجاج سخت پریشانه دي، ځکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو نه دوی به سخت متاثر شي. موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې د میشتي میلې سرکاري هسپتال روغتیايي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف چلوي. ډاکټر نواب علي زیاتوي د دوی کوشش روان دی چې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي، اوس ډی جی سی بي صدا به زه کوم. نو ډی جی سی بو سیکرټری سیب کډیو ترینی ول ویر کی، نو بس یو بیا خپل کار چاري کی او کډیو ترینی ول ویر نه کی، نو بس یو بیا چی د هسپتال به مخبل سرکاري دغه نه شروع کو.
په 2018 کال کې د مشتي میلې سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې، او په 2018 کال کې هسپتال د چلولو لپاره سره معاهده وشوه.
د یاد روغتون د بندېدو او د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو دا موضوع مې په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم مخې ته کې خو ده، او په سر کې مو ترې وپوښتل چې مستقیم صاحب د اورغزو قبایلي سیمې میشتي خېلو سیمه کې یو هسپتال چې هغه بند شوی دی، وجه څه ده؟
یاره جی پکې دا وجه چې دا موږ پبلک پرایو په نصیب باندې جی دیتا ورکړو فار دی یار 2016 17 دیوس پره 17 تاره دی پره جی پدا کې جی موږ
مستقیم صاحب گورا جی داخو انتظامی خبر دی حکومتی خبر دی آڈٹ بم روانی خود دغل تک خود ډیر زیات خلق دی ڈاکٹران دی دے سٹاف دے بلڈنگ دے او نن مالتا مظاہرہ شوی دا بلوردم شوی دا التا مریضان دی نو اگوی دا پارا تاسو کم دا سے یو انتظام کرے دے چی دا دی مریضانو علاج وشی
علاج خود تمین جی چی مونگ دا پا سپای شور کری دا سیچ کم پا تشوی دی دی وکی چی تنخواہ گانے بے دی سپاتے وی دی کسانو تا بے نیوی پیمنٹ شوا
مستقیم صاحب اولنی خبر دا کئی دی ولست پارا ال خلق مریضان دی ال تک خلق تو مسلی دی ال تب خلق دمرک پر کٹونو پرات دی خبر دا سر اولنی خودی تا دا خبرو کئی چې دا د آډټ کمیټي به کله جوړیږي د آډټ کمیټي به کله خپل کار کوي
رپورټ یې خالي پاتې دی
ها رپورټ به کله پورې راشي دویمه خبره دا ده چې دا خو د فاټا د هیلت چې کوم پخوانی فاټا وا تاسو ذمہوار خلک یې تاسو تنخواګانې لئ دغلته کې چې دغه هسپتال بند شوی دی نو دغلته د دې مریضانو به څه ګناه ده یاد دی نور خلق چې دغه تل دا اغیله وسکوي
مونږ دا وته وای چې تاسو هسپتال مبندوي تاسو د پیسې نه مونږ تخته دی نه تاسو ته مونږ خپل چې تاسو سره حق ته د بتول درته ملاوي کی او نو دا مونږ ته مت پته نو مونږ ته پرون دی لټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي او دی اوس مومنت کې کوم سره پیسې بیا نشي وکړي چې ریلیز نه وشو مونږ په پیسې کوم دی نه ورکوي جی
ها کدغه تاسو کومړ شو کدغل ته سوک مړ شو ماشوم مړ شو زنانه مړ شو دغه وسوک ذمہواری
صاحب دې ته مونږ دا ویلي چې امر به تاسو هسپتال په خپل غبن چلاوي تاسو نه مونږ پیسې نه کار نه ده پیسې به درکوي خو امر به تاسو چې خپل ته مې چې یو چې مونږ غټ هسپتال اخلي سره به دومره کې به پرې تنوي چې 2-3 کروڑ روپۍ دی ځان نه فلر ولا کوي پیسې خو نه مونږ نه کار نه ده کړ کنه
ها اوس دې ذمہوار سوک ته ګورې دې تخپل خبره کې کنه
دې دې مول خو ځکه نه چې دې په خپل ځکه دې مور دې چې بندول خو دې ته حق نشته کنه چې بند کړ بندول دې پر خو دې مونږ سره دې درته مونږ سره میټینګ کو چیرې کده دې په پرې مې پیسې نه کړې مونږ به د هسپتال بندوي دې خو مونږ سره خبره نه تو کړې چې نه کې بند کړې
کنه دا ته چې دې او دې دا سوک یادې ته
دا زه دې ان جوړ یادم
دا کوم ان جی او دا
کوم مرفا ارګنایزیشن دا چې چا سره موږ د ایم یو کړی دی نو اوس سره کینی نه دی موږ ته پرون لیټر راغلو پریشن کې چې یاره موږ ته پټل باندې دا چې تاسو موږ ته پیمنټ نه دا کړه
ها اوس مستقیم صاحب ګورا د اډټ یا د هسپتال د چلولو یا دا ټول انتظامی خبرې دی اولس چې کوم دی اولس د دې انتظامی خبرو مرګریا د ما خبر اوره مستقیم صاحب د ما خبر اوره ګورا د اډټ یا د دې نورو مسلو دا انتظامی خبرې دي د دې حکومت ذمہوار دي د حکومت ادارې ذمہوار دي تم ناشته ډایرکټر صاحب ناشته نور خلک ناشته اول د اولس په دې کې څه ګنا شو
اولس هیڅ ګنا نشته خو موږ به تر دا خبره شروع کې کړی و
خو اوس به دې سره جواب څه دی لکه دغه اولس دې مظاهره ده
دای چې موږ سبا راغواړي دلته راغواړي دفتر ته راغواړي موږ دوی په خبره پوهوي. امید دی انشاءالله چې په دې دوه ورځو کې دننه دننه یا سبا موږ د هسپتال بیا په دې باندې کولاو چې په دې خبره موږ دوی کلیئر کوي.
یو خو دغه این جی او دا د این جی او به تاسو سره خپله مسله د پیسو خو هلته چې کوم ډاکټران دي یا چې کوم میډیکل سټاف دی
ډاکټران چې موږ نه دي هایر کړي دا ډاکټران د این جی او هایر کړي دي موږ نه دي هایر کړي.
ښه نو هغه ډاکټرانو کار ولې پرېښی دی؟
خو کار یې دا پرېښی چې دوی تنخې نه دي ورکړي. هغه به ته وایي چې موږ ته هیلت ډیپارټمنټ تنخې نه دي پیسې نه دي راکړي چې موږ ته پیسې
خلاف ورزی کړی دا د دې سزا سره قانون سوی
چې مونږه خبر کړی نه او داخله فردی کړی دوی چې دې مونږ خبر کړی نه د هسپتال بند کړی دا دې لیټر مونږ ته قانون ملو شو چې څنګه دای سټال شروع کو او ته مونږ ته لیټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي.
د حکومت دا دریس چې مرف ادارې د مخکنیو پیسو د کره کتنې یا اډیټ راپور نه دی وړاندې کړی. مې د مرف ادارې مشر ډاکټر اصغر علی شاه مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په مشتي خېلو او رغزو کې ستاسو یو هسپتال لې او هغه د حکومت سره تاسو په پارتنرشپ شروع کړی هغه هم دوه درې ورځونه بند کړی دی وجه څه ده سر؟
هغه بیسیکلی پبلک پرایویټ پارتنرشپ باندې د هسپتال لې کنه
جی
نغه حکومت زمون مرف میډیکل ایمرجنسی ریزنس فاونډیشن ارګنایزیشن ته ورکړی
جی
نو داغه د 30 جون پورې اولنۍ ته مو بیسیکلی 3 ایئرز پروجیکټ دی. نو د اوسه پورې اولنۍ کال داغه د 30 جون پورې او پروبیشن پیریډ
جی
او بیا فردر دوه کاله ایکستنشن او او داغه دا ولنی کاله غ بجټ هم ګورنمنت لا تر اوسه پورې ورنکو.
ګورنمنت دا وی چې دوی ته مونږ کم یو کم اویا ملیون روپیا ورکړې وي داغه بجټ لا تر اوسه پورې داغه اډیټ نه دی شوی او داغه اډیټ رپورت تاسو نه دی سبمټ کړي. نو دا اډیټ
ول دا څنګه دا
جی
بیسیکلی دا بجټ په دوی اول ورکو په جولای 2017 کې مدا دوه ورکو مرطا
جی
سریشو پا کانٹریکٹ دا سی لکھلے شوے دے
جی
چی دا با پا جولائی 2017 کے لاغائی دے جو اگست 2018 شروع شو او پائی کے تروسا پورے 12 کروڑ روپے ورکڑے شیوی دی او نور لانے دی ورکڑے شیوی نو بیا ارگنائزیشن کے نور دوبرا دا غدو تیارا پا خپلو پیسو چلاوالے وے لکه چې کانتر ډایرکټور وي چې د شپږو میاشتو نه دا د پخپلو پیسو باندې چلوما.
اوس ډاکټر صاحب دغلته کې چې کوم مریضان دي یا چې کوم ستاسو میډیکل سرویسز دي یا ستاسو کوم دغلته کې نورې خبرې دي نو تاسو دا داسې وار له مخه بس فاټا سیکریټ وي چې موږ ته پرون یو خط ملاو شو چې موږ هسپتال بندو نو د دې نه مخکې کوم وارننګ یا د هغې نه مخکې کوم خبرداري یا خبره یا ولسته دا چې د هسپتال به بندیږي
یو تر دا 30 جون باندې د ډیډ لاین ورکړ شو
جی
او بیا چې هلته هسپتال ته سنیټر او لاریزي او کمیونټی رااله نو هغه خبره بیا موږ کنټری ډایرکټر ته وغوښته دغه پر ورډ کوچر دوی چې کته فو دا ډیډ لاین د 10 جولای پورې کای نو موږ په دې ټایم کې د فاټا سیکټر سره ملاو شو چې دوی دا بجټ ول ان ریلیز کړي نو هغه چې ټیک شو هغه ډیډ لاین هغه د 10 جولای په 30 جولای کو او فاټا سیکریټ هغه پریکن کې کنټری ډایرکټر ډاکټر شامیران هغه ورته دوه پیلرې ته نور کړی دی چیرې لکه کپرس کوم ته بجټ نه ملاویږي نو بیا به دا زما مجبوري چې زه به پراجیکټ بندوم نو دا هغه یو لیټر ما هغه هغه ته جواب نه دی ورکړی.
ډایرکټریټ آف هیلت دا وایي د صحت محکمې ډایرکټریټ دا وایي چیرې د دوی د دغه چې کوم پیسې مخکې ورکړې وي دا هغه یو اډیټ پکارو دا په ایم ای یو کې لیکل شوی وو چیرې دغه اډیټ بکیږي د اډیټ رپورت په سبمټ کیږي نو بیا به نور پیسې ورکو نو تاسو دا
اډیټ په دوی کې کنه جی سلور پیرې د دوی کسان رالل
جی
سلور به د څه شو د دې اسپیټال
جی
نو په کار دې هغه خپل رپورت سبمټ کړي هغه د دوی ټیم راولېږي او ویزه ټوکی نو هغه راپور خو به هغه دوی ته سبمټ کړي
نو دغه امید تقریبا سلور پیرې وشو
او لا تر اوسه نه دی
اثر نو اوس ایمرجنسی سروس زمونږ ورکو او نو سروس زمونږ بند کړی دي ایمرجنسی 24 اور پنځ نه دي
اوس د اولس خود د انتظامی مسلو نه او د حکومت او ستاسو ترمنځ څه خبره شوې ده دینه واقف نه دی نو الټیمیټ چې کوم وکټم دی او قربانیان دي او چاته ډیره مسله ده هغه اولس دی نو تاسو کوم داسې یو کامن پوینټ شته ستاسو منځ کې چېره د دې ولس دپاره به دا فیسیلیټي یا د هسپتال سورجو کې کولاو شي
نو اوس هم په دې کې چې د مرلن کنټري د مرف کنټري منیجمنټ ټیم پاته سیکریټ ته کوم لیټر لیکلی دی نو هغه به ورته لیکلی دي چېره ایمرجنسی به زموږ 24 اور کولاوي ایمرجنسی سروسز
جی
اور نور ایکٹیویٹی بعد بجٹ ریلیز کی دو پوری بنی تو جب بجٹ مسئلہ حل شی تو بیاب ایکٹیویٹی ڈائریکٹلی کول آؤ شی ٹول سروسز
اوریدون کو داوا د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 سلیریش 121 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
دا مشال ریډیو ده